سلامونه ستړي مشه مخمو په خیر دا آزاد رادیو مخمنه خبری مجلې ته مو ز فریده سیال هرکلی کوم. تخنیکی چار سره امیر احمد صفای مخې ته وړي. خبری مجلې کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به یې په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالستانو سره د تجدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورځ ده. یوناما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو، ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یوناما د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاویو موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمېر لپاره پلوه د نړۍ څلورم هېواد دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بربوک ویلي طالبانو له افغانانو ازادي لوټلې ده. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ میرمن بربوک چې ازبکستان ته په سفر تللې ده په یوې خبري غونډه کې ویل د هغو اقداماتو مخالفه ده چې د طالب حکومت چارواکي ترسره کوي. وړاندې د میرمن بربوک په حواله ویل شوي دي چې د تیر کال اوړي را په دې خوا طالبانو د افغان ښځو او نجونو څخه د زده کړو او کار حق اخیستی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په میلیونو نښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو محرومې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تلې په میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي شمېر 3 میلیونو ته رسیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې تللی وو او هلته یې له بېلابېلو افغان لورو سره کتلی وو. او کیف وای د اوکراین له درې بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځ کې ډوټو پیل شو له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یو حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور لګوي چې د بشري مرستو له دهلې څخه د نوړې استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کشتیو بریدونه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له بشري دهلې څخه به د پوځي اهداف لپاره کار نه اخلي. تاسو د آزاد رادیو څخه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپل منځي خبرې اترې وکړي. خویا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترې امکان شته. وړاندې په مجله کې به د سیاسي چارو کارپوه قریب الرحمن شهاب سره پرې خبرې وکړو. ازبکی رسنۍ یو راپور ورکړی دی چې جرمني تصمیم لري څو د ازبکستان له لارې د افغانانو د تخلیې پروسه مخې ته یوسي، خو دا چې دا کار به څنګه کوي وړاندې په خبرونه کې به درته ووایو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي دي چې په تیرو 20 کلونو کې 150 خبریالان افغانستان کې وژل شوي دي، خو آیا د دې خبریالانو قضیه تر اوسه څېړل شوې ده او کنه؟ او کوونه څېړل شي پایلې به څه وي؟
د خبریالانو د وژنې قضیه ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي.
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي، ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې لارې افغانان یو سولیز راتلونکی درلودلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بېلابېلو افغان لورو سره کتلی وه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لورې ټاکل کېږي. خو د امریکا متحده ایالات افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دی هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، شاشدافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین و هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو په اړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات به واوري چې د یو سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلې ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو، ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو. خو د تېر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد حنیف اتمر درې ورځې وړاندې د ای بی این په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو، که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي، هیواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې واکمنۍ ته په اشاره سره وویل، که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي، بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تیریږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
راپور کې مو واوریدل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپله افغانانو ټاکي. دا چې څه ډول خپل افغانان کولی شي د دې خبرو څرنګوالی وټاکي، همدا شی به په سټډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپوه قریب الرحمن شهاب وصل دی. شهاب صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. په پیل کې که راته دا ووایي چې دغه خبرې د کوم لور سره کیږي او څه ډول به کیږي؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لتیر یو کال راهیسه د طالبانو باور دا و چې د سولې د خبرو قضیه نور وتړل شو، دوی واک تر لاسه کړی او له چا سره د خبرو ډیره اړتیا نه لیدله. ولې په دې وروستیو کې د امریکا له لوري او د ځینو افغان سیاسونو له لوري دغه خبرې مطرح کول شاید چې دا قضیه پای ته نه رسیدلې او امریکا د اوس لپاره د یو پیشنهادي پکیج په توګه باندې له افغانانو غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې وشي. ولې تر اوسه د خبرو طرف او اړخ روښانه نه دی، ځکه یو طرف که طالبان یي، مقابل طرف یو مهم بحث دی چې تر اوسه په دغو خبرو کې روښانه نه دی. یو داسې ښکاري چې پخواني سیاسون هم ډیر سره پاشل شوي او توافق د نظر د هغوی ترمنځ هم د یو واحد طرف په توګه نشته.
یعنی احتمالا به داسې تر اوسه پورې داسې یو ګروپ نشته چې هغوی سره به طالب چارواکي میز ته کښېني او خبرې به کوي.
درسی گروپ چې هغه واحد گروپ یې او د افغانستان د قضیه په حل په جمعي شکل باندې د طالبان او د غوی ترمنځ توافق وشي، داسې گروپ تر اوسه په خوانی افغان سیاسونو او یا نویو څیرو کې نشته. در وروستي سیاسي خوځښتونه هم یوازې د ځینو سیاسي امتیازاتو ترلاسه کولو په خاطر باندې په مختلفو هیوادونو کې جوړیږي، ولې هغوی هم په خپلو کې وحدت نظر نه لري چې د سولې په اړه د دوی برنامه او ایجنډا څه دي. دویم بحث دا دی چې طالبان وایي چې موږ واک په زور نیولی یا راته پرېښودل شوی، موږ له چا سره د خبرو اړتیا نه وینو. نو کله چې دوی ته نوي پیشنهادونه کېږي، ښایي دا یو څه نور زمان هم واخلي چې بیا دواړه لوري پیدا شي، اول لوری پیدا شي او تعریف شي او بیا یو بل ته قانع شي چې موږ خبرې کوو او تر هغې وروسته بیا نور مسایل او اجنډا ته تللی شي.
شهاب صاحب، که په لنډو کې دا هم راته ووایي چې په تېرو شلو کلونو کې هم امریکا دغسې وړاندیزونه کول او ویلي چې باید افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې وشي، که دا ځلې داسې یو څه وشي، آیا پایله به ولري؟ کومه مثبته نتیجه به موږ ورنه واخلو؟
کله چې د دوه مذاکرات پیل شول، امریکا که څه هم د پردې په مخ باندې یو طرف و، اما تر څنګ یې د افغانانو ترمنځ د منځګړي رول هم لوباوه. که تاسو د زلمی خلیلزاد ډېرې څرګندونې وګورئ، هغه به تشویقول دواړه اړخونه، پخوانی افغان جمهوریت او همداراز طالبان، چې په خپلو کې خبرې وکړي. کله چې دوی منځګړي وو نو خبرو یې نتیجه نه ولرله، نو په پیشنهادي شکل باندې ښایي ډېر تاثیر ونه لري. دا قضیه په خپل اړه لري په افغانانو پورې چې اړه لري چې دوی غواړي یو خراتلونکی ولري د سولې په دید باندې او کنه. د امریکا پیشنهاد فکر نه کوم چې په دې شکل باندې ډېر تاثیر گذاره
وي. ډېره زیاته مننه کور مودان د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو په نقص کولو تورن کړی دی او ویلي دی چې د هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو له کړنو راضینه ده. انا لینا بربوک د سشمې پورس په پاکستان کې په یوه خبري ناست کې ویل افغانان د طالبانو تر واکمنې لاندې په ویر کې ژوند کوي او آلمان په تیلې ده چې د افغانانو تخلیه د پاکستان لاري پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
یک سال و چهار ماه میشه که حکومت دارن ما در افغانستان بیکار.
زینب وای د پلار او رور له وژل کېدو وروسته اوس د په یوازې ځان د خپلې څلور کسیزې کورنۍ نفقې برابرون کېده. دا وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وړاندې په ښه ډول توانېده چې د خپلې کورنۍ او د ناروغې مور د درملنې لپاره پیسې پیدا کړي. زینب مخکې د پوهنې وزارت په ټلویزیون کې دنده درلوده او دغه شان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزونکې وه، خو اوس بیدندې ده. وای د پوهنې وزارت اړوند ټلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت ما تر لغړی دی او هر ورځ می ناروغي مور ته اندېښمنه یم. کاشکې می کولای شوای چې د مور لپاره می یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کړم چې له بعده مرغ نشم کولای.
مصارف درست د خانه بیرم کې نه دارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سه‌شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې ویل چې طالبانو له افغانانو د ازادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشن ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان پتیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم را واخلو. خو ویاندې زبیولا مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي. مدني فعاله او پخوانی خبریاله سلمه حیدری له افغانانو د جرمني لملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسې شان باید شفاف باشه.
پا پروسه باید شفاف وي. یو شمیر کسان توانی دلی چی دی جالی اسناد و پل لرلو لخپلی قرانه سر یو زای لفغانستان ووزی.
خود و خانواده شان را بکشن.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان لاري جرمنی ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې 10,000 نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستانه وباسي.
راپور کې مو اوریدل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی و چې طالبان د افغانانو د حقونو نقص کوي او ویلی و چې دا د افغانانو په وړاندې د طالبانو له دې کړنې راسي نه ده. له دې سره جوخت د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال راپدې خو تر دې د 150 خبریالان او رسنیز کارکونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریا او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1,000 افغان خبریالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتۍ او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبریالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبریالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبریالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شبرچي او څو ځای نور څه خبریالان ووژل سو. هغه د امنیتي پیښې وي او هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه وو سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي ځکه چې دغه پیښې عموماً یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبریالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبریالان وایي که د خبریالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبریال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما له انده که د خبریالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال راپدې خوا تر دې دمه 150 خبریالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نی هم دا شان ویلي چې اوس هم خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نی له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبریالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوي دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبریالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبریالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې یې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبریالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوسم یو سیمه ایز موضوع. سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پاره هیواد احتمالي برید ته چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. تفصیل به د اسد الدین نوار.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوران د پیران کې د مظاهره چانو د زپلو او روسی پاوستا د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینی مانی پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبري کړې دي. رويټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواخ دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوزي او استخباراتي چینلونو لالارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینی مانی یو ویاند هم ویلي کارتیاوی دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید جواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي روس تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورسپانی وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړ چې پر اسرائیلو ډیره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهي مانیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له 2000 شلم کال راهیسې د وټلون لمخي اړیکې سره پیاوړې کړي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغه متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بی پلوټ الوتکې بریټ پړه هم پر ایران ور اچوي، خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. روسه تر دې چې 13 میاشتې د سعودي په مشرۍ اوپک پلس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه، د کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثر کړي، ځکه په امریکا کې د تیلو بیا پورته شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي د پریکړه بعد واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړي. د سره هممهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټول همکاري ودروي.
له خبرونو ور اخوا
دا کاچ په خونیز مرکز کې د وژل شو زده کوونکو په یاد نن په کابل کې د انزورګرۍ درې ورځې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړۍ ورځ د زده کوونکو محصلانو او استادان تر څنګ د کاچ په خونیز مرکز کې د قربانیانو کورنۍ هم ورغلې وي. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
آیا میدانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم و تحصیل بودند؟
دا د شازي خبرې وی چې په نندرتون کې ګډون کړی وو. د دې نندرتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ خوانیز مرکز د قربانیانو د کورنۍ او غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوې مرزي ماما او د هاجر د مزوی ظاهر مدقق چې خپلې هم په دې نندرتون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې دا نندرتون له کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللې دي.
شما که دیدګاه روانشناسی را
که تاسو له رواني اړخ د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ، دا ډول نندارتونونه لمک سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حدا کم کړو او د وژل شوی یو کسانو د کورنۍ او حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کیږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ خوانیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنۍ ته د روحي ډاډ ترڅنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول ده انزورگری نندارتون مونږ څو ګټل لري. د بیلګې په توګه د وژل شوی او کسانو کورنۍ ته ډاډ دی. زده کوونکو استادانو ته انګیزه ورکوي چې لازیات د زده کړې په برخه کې هڅه وکړي. د سوداګرو پام د کابل په لویدیز کې زده کوونکو خونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لري. کومې ادارې چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجي کوي چې موږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکي او د هنریاران نوین پونوم د انزورګری بنسټ کارګاه نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وای د نندارتون له جوړولو هدف دا دی چې وخی چې نور افغان جنواڅوی چې زده کړه به پرینګدي.
هدف مو ازي برنامه ایسته کې مو همیشه راه ازنا را ادامه میتیم او هیڅ وخت راه ازنا را اعلان نمیتیم.
سموک هدف له دې برنامه نه ده دی چې موږ د مړ شویو کسانو لار تعقیب او موږ غواړو چې ټول نړۍ ته دا ورسو چې افغان جنې خپل لیک لوست نه پرېګدي. زه له ټول جنو څخه غواړم چې وعده را سره وکړي چې دوی به مبارزه کوي او درس به نه پرېږدي.
په کاچ خوانیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ځان مارګې بریدو شو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول.
ژاړه
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو کې نه به چې تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1280 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. دا کونړ اوسیدونکي وایي د مرستو په پیسو او خوراکي توکو دی للمي زمکو ته کانالونه او ویلې ورغول شي څو پرې خړې دښتې خړوبې او افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې په کوردننه بسیا او نورو ته له لاسنیوي خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وی په دې خوختي چې د مرستندوی ادارو لخوای ولایت کې د خوراکي موادو او پیسو په بدل کې زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوي. خو دا ټول کارونه د زړو ویالو کاریزونو چینو او یا هم د کلیوالي سرکونو پر صفایي او ترمیم روان دي چې د یو باران سره کړي خواري او بوړي. د مروري ولسوالۍ د حصار کلی اوسیدونکو دلبار باجوړی وای ولسوالۍ کې د کاریز او چینو پر صفایي او ترمیم په میلیونونو افغانۍ ولګول شوې او همدارز لسین څخه للمزمکو خړوبول لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د اوبو خېژولو باندې هم لسګونه میلیونه افغانۍ ولګول شوې. خو دا هر څه بې ګټې پراته دي او دوی د باران اوبو ته په تمه وي چې پرې کرکیله وکړي او یا هم پرې کښتونه خړوب کړي.
کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کارونه شروع دي. د ویالو صفایي ده، د کاریزونو صفایي نه شروع دي. دا ښه کار دی، خلک ورسره مصروف دي. یو 50 روپۍ خلکو ته اوس ګټه رسیږي. که په ټول کونړ کې یو کانال په همدې پیسو جوړ شوی وي ډېره زیاته فایده به وي د آینده لپاره. او بل دغه سولري سیستمونه لګېدلي دي او درې څلور یو په مروري ولسوالۍ کې دی، په سرکاڼو کې دی، په ډنډونو کې دی. دغه سولري سیستمونو په ځای کې دغسې یو کانال جوړ شوی وي ډېر زیات مصارف شوي دي او ګټه به آینده لپاره ډېره زیاته وي.
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکو فضل واحد راته وویل د کلی د کاریز پر ترمیم او پاکولو یې هر کال لګښت کیږي. خو د اوبو نشټوالی او تندې په وجه یې پرزمکو ولاړ کښتونه سوځيږي.
د شینکوړک د کلی د ملي پیوستون ټوله بودیجه په همدغه کاریز په صفاکاری باندې مصرف شوی ده. پی آر ټی یو پروژه ورکړې وغه په دې باندې یونیسف همدارنګ څه ډېرې لوی پیسې په دغه کاریز باندې مصرف شوې دي. ګټه د دغه مصرف شو پیسو په اندازه نه ده. که دلته د دوی دپاره یوه لوی ذخیره جوړه شي نو دغه کاریز چې دی دغه به هم غني شي او دغه اوبه به هم زیاتې شي، اوبه به هم جمع پاتې شي.
په تیر حکومت کې یوازې د کونړ مرکز اړوند د سالار باغ د ویلې پر ترمیم او صفایي پر لسګونه میلیونه افغانۍ او پر سلګونه زره امریکایي ډالر راوویستل شول. خو د ویلې د اوبو په اندازه کې زیاتوالی نه دی راغلی. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي خو د دومره زیاتو اوبو په شتون کې بیا هم په زرګونه هکتار ځمکې د سیندونو دواړو غاړو ته په لږ واټن کې بې اوبو پرتې دي او پرې سپېره بادونه لګېږي چې د لږ لګښت او خوارۍ سره ورته له سیند ویلې ویستل کېدی او خړوبېدی شي. خو د حکومت او مرستندوی ادارو پام ته اړتیا لري.
په دې خبري مجله کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته یې کې د داخلو سره کومک وکړي. سرایونه نړېدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستي، ډېر د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید د مشران سر وسرخی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته وایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دعا په هیله هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلامه. موږ ډېر په تکلیف کې په دې لارې باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي ګلپانې وراچولي دي. هسې ورور پر ډې مو کوڅې چې نه پوهېږي خو بس پولې لګولې. نو ما اسلامي عمالاتو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دغه موټروانانو زه ماښام نه مالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي. دا باید په ټول کې امین الله.
سلام علیکم. زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره د نړیوالو او د هرې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانو کې کار کړی دی ورسره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420 22 11 24 201.